السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوې ده. نیم ساعته خبری مجله مو بیلابیلو خبری راپورونو ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اکرام الله اکرام یم او د تخنیک په برخه کې راسره عبیدالله عبید همکاري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن اقتصادي عالي شورا د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د درې پروژو موافقتنامې تایید کړه. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکې اونۍ اعلان شي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کندهار کې په یوې ځنوژن کې هم لکه د کندهار د امنیت قومندان په وینا یوه ښځه ووژل شوه او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د افغان ترک د یو خوندي څلور توقیف شوي خوونکي خوشې شول. په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځنوژن کې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیت قومندان وایي د کندهار ښار په 15 نه یک د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار په ځنوژن کې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 تنه نور ټپیان دي. دغه حمله د موټر په ذریعه نن له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د ښار د 15 نه په شور اندام سیمه کې وشوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل دغه حمله داسې مهال وشوه چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کتار د تیرېدو په حال کې و. جنرال عبدالرازق خبرلان ته وویل ټپیان ټول ملکي وګړي دي او بهرنیو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د ناتو د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي چې د دغې حملې په اړه څېړنه کوي. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د لښکرګاه پر اتمې حوزې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات له رسنیو سره په خبرو کې پولیسو ته د دغې مرګ ژوبلې خبره تایید کړه، خو دای هم وویل چې پولیسو د طالبانو حملې په شا وتمبولې. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار صافي بیا ویلي چې په کلای سنګ سیمه کې پر دوو پوستو د طالبانو په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند او کندهار دغه حملې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په شپږ میاشتني راپور کې په جګړه کې د افغان ځواکونو بریا استایلې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر په 15 کانګرس ته استول شوی، د افغان او امریکایي سرچینو په حواله ویل شوی چې د جګړې دغه فصل وبخي د تیر فصل په نسبت ډیر بریالی و. د سرپل چارواکي وایي د سنچارک ولسوالۍ د تبر کلی نن بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوه. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلی د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نن له غرمې وروسته له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پاک شو. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د سنچارک د ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي مرستیال قاري شیر محمد چې په دلاور مشهورو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور یې ټپیان شوي ویلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د افغان ترک د تایمنی د سیمې د نجونو د یوه ښوونځي څلور توقیف شوي ښوونکي خوشې شول. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونکي چې یوې افغان او درې ترکان دي د دې ادارې د تحقیقاتو په نتیجه کې له توقیفه خوشې شول، خو دوسیې لوی څارنوالۍ ته واستول شوې. د ملي امنیت ادارې د دغو څلورو ښوونکو د نیولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي چې هغوی مشکوک ول. د دغو ښوونکو د نیول کېدو په وړاندې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او د هغوی کورنیو اعتراضونه کړي وو. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیلیږي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د یونیسف او WHO په مرسته په هغو ولایتونو کې پر مخ وړل کیږي چې د پولیو د ویروس د خپرېدو خطر پکې زیات دی،
لکه د سوایل سوایل ختیز ختیز او کابل. او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان او تخو ماشومان ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
د روغتیا چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان ګاونډ پاکستان کې هم د دغې ناروغۍ 2 پیښې تایید شوې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکو حملې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ټپیان دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل په دغه برید کې چې نن د بیتل میموریال میتودست پر کلیسا وشو لږ تر لږه دو وسلوالو پکې لاس درلود. بوکتی وویل یوه حمله کوونکي د کلیسا له دروازې سره چې په انګړ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا څلور سوه کسان د کریسمس له جشن مخکې د یکشنبې د ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي وو ځان والوزو. د هغه په وینا دوهم حمله کوونکی مخکې له دې چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد والوزوي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر معظم انصاري وویل ټول قربانیان د کلیسا په انګړ کې راټول شوي عبادت کوونکي د په وژل شوو کې دوه ښځې هم شامل دي. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. فتح غورزنګ پرون په یوه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لورې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته د مرستیال ولسمشر پینس د سفر په لړ کې پراخ اعتراضونه وشي. ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د ډونالډ ترامپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یوه پریکړې لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. او امریکایي، جاپانی او روسي درې فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټېشن څخه فضا ته روان شول. دغه درې وړه فضانوردان چې د روسیې په سویوز فضایي راکټ کې د نړیوالې فضایي اډې پر لور لیږدول کیږي شپږ میاشتې به په دغه فضایي اډه کې ماموریت سرته رسوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان حکومت نن د سلور سوا شل میلیون ډالرو په ارزښت درې بیلابیلو بیلابیلی پروژې تایید کړي. په دې اړه د مالی وزارت د مرستو د همغږۍ د برخې له مشر مصطفی اریا سره مرکه هم اوري.
دا درې مهمې ملي پروژې دي، دوه د ترانسپورت سکتور کې دي او د انرژي په سکتور کې. تقریبا مجموع د ټولو پروژو سلور سوا شل میلیون ډالر کې.
په کندهار کې موټر بم انتحاری حمله اته تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکې اونۍ اعلان شي.
موږ ان شاء الله راتلونکې اونۍ کې خپل هیوادوالو ته دقیق تاریخ د دغه پروسې ان شاء الله موږ ورته اعلانوو.
د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال د ادارې ویان روح الله احمد زیو د کابل پولیسو په 15 ورځو کې د نږدې زرو موټرو تورې خیخي سپینې کړې دي. که وخت یو شمیر نور کورنۍ او سیمایز مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې واورید، د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن اقتصادي عالي شورا د 340 میلیون ډالر په ارزښت د درې پروژو موافقتنامې تایید کړې. د مالی وزارت وایي چې د تایید شویو پروژو دوه هغه د ترانسپورت او یو د انرژي په برخه کې ده. دا چې تا پروژې به کله او چرته پلي کیږي د زیاتو جزئیاتو لپاره زموږ همکار محمد حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې او د اوسره سره په سټډیو کې ده. نور معلومات به ترې واورو.
اکرام صاحب سلام تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. د غدری پروژې چې دوی د ترانسپورت او یو د انرژي په برخه کې ده، د دې مالی لګښت چې شاوخوا 340 میلیون ډالر کېږي، د آسیا پراختیایي بانک له بلایو زمرسته څخه به دغه پروژې تمویل کېږي. د دوه ترانسپورتي پروژې، یو د کابل قندهار سړک چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې انتقادونه هم ډیر جدي انتقادونه شوي چې دغه سړک خراب شوی، نو د یو دا سړک به ترمیمیږي. او بل د قیصر لامان د پروژې یو دوه برخې چې ښاغلی ولسمشر غنی تقریبا هفته مخکې هغه افتتاح کړی ده، یو بل برخه ده چې درېمه برخه به هم شروع کیږي. او بل پروژه د برق ده چې د کابل لارغندې څخه شاوخوا 190 کیلومتر په اوږدو باندې ننګرهار ته د برېښنا یو لاین دا به غځول کیږي، چې دا لاین د 300 میگاواټه برېښنا د لیک ظرفیت لري چې په دې ترتیب به د چارواکو په خبره د ننګرهار د خلکو د بریښنا ستونزه تر ډیره بریده راکم شي. اکرام صاحب د همدې پروژو د لا جزئیاتو په رابطه سات مخکې ما د مالی وزارت د مرستو د همغږۍ د برخې مشر مصطفی اریا سره هم مرکه وکړه. که ستاسو اجازه وي نور جزئیات به
دا درې مهمې ملي پروژې دي، دوه د ترانسپورت سکتور کې دي او د انرژي په سکتور کې. تقریبا مجموع د ټولو پروژو 300 میلیونه ډالر کېږي. نو اوله پروژه د کابل قندهار سړک د ترمیم پروژه وه، ځکه د سړک وضعیت ډېر خراب ده. دویمه پروژه د قیصر لامان پروژه ده، چې مخکې دوه فیزه تکمیل شوي دي. دغه یو قسمت د قیصر تر درې بوم پورې دا پاتې ده، چې تقریبا 150 کیلومتره کې. او دریمه پروژه د برق پروژه وه، موږ یو لاین د برق له کابل نه، له ارغندې د کابل نه تر جلال آباد پورې یو نوی خط انتقال د برق به هغه جوړېږي.
بلې،
درې واړه ډېرې مهمې پروژې دي، ملي پروژې دي، چې شروع یې 2013 کې ده. او دغه پروژې به 2021 او 2022
کې. اریا صاحب دا مراته وایي چې کومې کمپنۍ به دغه پروژې تکمیلوي، یا افغاني کمپنۍ دی او که بهرنیو کمپنیو سره د قراردادونو لاسلیک کړي؟
موږ دا قراردادونه، دا مالی قراردادونه وو، یعنی په دې معنا چې موږ هغه پیسې چې دغه پروژو ته ضرور دي دا موږ اسی بانک سره امضا کړې، پیسې موجودې دي. بله مرحله دا ده چې اوس په پس له دې نه به دغه پروسې تدارکات ته ځیګر سي. ځینې پروژو تدارکات مخکې له مخکې نه شروع شوي هم دي. تدارکاتي پروسه به انشاءالله تر جنوري 2023 پورې ختمي وي. بیا هغه وخت چې دا به کمپنیګانو سره قرارداد کړي.
اریا صاحب، په همدغه مورد مې وروستۍ پوښتنه دا کوله چې اکثرا د افغاني شرکتونو د دوی انتقاد هم داوي په ځینو مواردو کې چې لوی قراردادونه هغه په یو شکل بهرنیو کمپنیو ته ورکول کیږي او دوی ته دغه فرصت ډیر کم برابرېږي.
د موږ د تدارکات قانون څه ده؟ ملي کمپنیګانو ته، داخلي کمپنیګانو ته دوی ته اولویت ورکوي. او دغه قراردادونه چې دي، دوی اعلان مقید نه دي. د تمنګ په ملي قراردادونه وایي، په دې معنی چې هم داخلي شرکتونه هم بین ملي شرکتونه کولی شي په کې اشتراک وکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د مرستو د همغږۍ د برخې مشر مصطفی اریا و چې د دریو نویو پروژو د موافقتنامو په اړه له حدیث پردیس سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
تزمو غاګله ازادي رادیو اوري. د کندهار خار په 15 امنیتی حوزه کې د بهرنیو ځواکونو پر موټریز کاروان په ځان وژن کې موټر بم حمله کې یو خزه وجل شوی او وطن نور ملکیان ټپین شوی دي. بلخو په سیمه کې یاني شاهدان و ازادي رادیو ته ویلي چې ملکیانو ته د مرګ جوړبل د کور د یو چت د نړیدو لامل چې د 14 ځای ته نږدې و رامنځته شوی ده. محمد صادق ریختینه له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې نن شاوخوا 3 بجې د کندهار ښار د 15 امنیتي او زیاړوند د شوراندام په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو موټریز کاروان ته نږدې د صرف وسیله ځان وژن کې حمله شوی چې پر مهال یو ملکی شزه وجل شوی او 15 نور ملکیان ټپیان شوي. د کمانډان په وینا په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په کابل سټډیو کې مو یو څه تخنیکی ستونزه را پیدا شوې ده، تر څو پورې چې زموږ دغه تخنیکی ستونزه هواریږي د پراګ له سټډیو خبرونې ته دوام ورکوو. مخکې مو په کندهار کې د انتحاري حملې په اړه واوریدل، دغه راز مو په کابل ښار کې د تورې ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو او دغه راز د غیر مسؤولو وسله والو څخه د وسلو د راټولولو په اړه راپورونه واوریدل. تر اوسه پورې زما همکار اکرام الله اکرام دا خبرونه مخته وړله. زموږ تخنیکي همکار بیا هم اشاره کوي چې دغه تخنیکي ستونزه هواره شوې ده. مایکروفون بیا هم خپل همکار ته سپارم، اکرام الله اکرام ته.
د وګړو د احوال د سب پړه د ولس مشر غنی دغه تقنینی فرمان د افغانستان.
بلې، انقدر من اوریدونکو بیا هم یو واستون زده له کابل سره زموږ اړیکه بیا هم ټینګه شوې ده. په کابل کې هم دا اوس هغه راپور چې په ولسی جرګه کې نن د برېښنا د رئیس د څرګندونو پر موضوع څرخي، چې ولسی جرګې ته نن د خپلو د دې شرکت د پوروړو په اړه معلومات ورکول. د دې ادارې رئیس امان الله غالب نن وبخې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و او وی ویل چې تر اوسه پورې یو شمیر دولتي شرکتونه او خلک پوروړي دي، او دغه د پورونو شمیر هم څه باندې 10 میلیارد افغانۍ کېږي. هغه ویل د ملي شورا دواړه جرګې هم د برېښنا شرکت ریاست تر اوسه پورې پوروړي دي چې خپل پورونه پرله پسې غوښتنو سره سره نه دي پوره کړي یا د شرکت ندی تحویل کړي. مایکروفون خپل همکار اکرام الله اکرام ته سپارم.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. درنو اوریدونکو، په ډیره زیاته بخښنه سره چې یو څه تخنیکی ستونزه موجوده وه. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکي اونۍ اعلان شي. د دغه ادارې ویان روح الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تذکرو د ویش لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو اداره وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د خلکو سوکالن انتظار پای ته ورسیږي. د دغې ادارې ویان روح الله احمدزي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر به له کابله پیل او ډېر ژر به ولایتونو ته هم وغځېږي.
موږ انشاءالله راتلونکې اونۍ کې خپلو هیوادوالو ته دقیق تاریخ د دغې پروسې انشاءالله موږ ورته اعلاموو، او په نږدې راتلونکي کې به دغه ملي پروسه مال خیر پایل شي. له تخنیکی او فنی لحاظ زمونږ اداره کاملا د دغه ملي پروسې پایل ته چمتو ده، او موږ خپل کار له کابل نه پیلو.
ښاغلی احمد زوی له تخنیکی پلوه اوس مهال په کابل کې ټول مرکزونه د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د وګړو د احوال د سب د ادارې رئیس همایون محتاط وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ویلي چې په نږدې ورځو کې دي د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو وي. د ښاغلي محتاط په خبره ولسمشر غنی ورته ویلي غواړي ژر خپله برېښنایي تذکره واخلي. په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه غسلي چې ویل کېږي دغه ملي بهیر لا تیرو دوو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. د وګړو د احوال د سب د قانون د طرحې په شپږمه ماده کې چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړونو د سب پاړه ده، د اسلام او افغان د کلمو تر څنګ د ملیت ذکر هم شوی چې د ولسي جرګې حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه.
د واصل وصال راپور ته غوږوي. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي د اقتصادي د عالي شورا د پریکړې له مخې د نهو بندرونو د لارو د درانه وزن اتلو واک له دوی نه مالی وزارت ته سپارل شوی. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني نن ازادي راډیو ته وویل د دغه پریکړې له مخې د پاتې 22 نورو تلو کارونه ځنډول شوي دي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي چې په لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د مخنیوي د کارونو د لا چټکتیا او د عوایدو د یو ځای راټولېدو په هدف د افغان ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد د عالي شورا د پریکړې له مخې د نهو بندرونو د تلو واک مالی وزارت ته سپارل شوی. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پریکړې له مخې د 22 نورو تلو فعالیتونه ځنډول شوی دي. هغه وایي په بندرونو کې نه تلل فایده مې وزارت نه مالی وزارت ته انتقال شوی او د پاتې 22 تلو حق الزون او حق الجریمه مونږ نه اخلو. ساتوی خو ور باندې کنټرول نه لرو. په اتو زونونو کې زموږ ګرځنده ټیمونه فعال دي چې موټر کنټرولوي. د فایده مې وزارت وایي د افغانستان په مهمو بندرونو لوی لارو او دغه شان په ګرځنده ډول د درون وزن شاوخوا 40 تلی کار کوي چې سوداګریز مالونه د مالی په هدف تلی او هم په لوی سړکونو باندې د زیات بار د مخنیوي په هدف ورنه کار اخیستل کیږي. مخکې تر دې په وار وار داسې راپورونه خپاره شوي چې د لویو لارو په درانه وزن تلو کې فساد موجود دی. نور هم دې عمله عواید په بشپړ ډول نه راټولیږي او ډیر درانه موټرونه په لویو سړکونو پرېښودل کیږي چې د سړکونو د خرابوالي لامل ګرځي. د فوایدامې وزارت پخوانی مرستیال نورګل منګل وایي له زیاتو هڅو سره سره اوس هم د لویو لارو په درانه وزن تلو کې درغلي کیږي. ښاغلي منګل ازادي راډیو ته وویل د لویو لارو د سړکونو د خرابېدو او فساد نه د مخنیوي په هدف د ټولو لویو لارو درانه وزن تلې په ډیجیټلي سیستم بدل شي.
په افغانستان کې ټول چې 250 تر زګان دي دا ټول د دغه جنر د مونیټرینګ کما چې دوی کوم موټر راغلی څه ورکې ورته ورکړي او څومره محصول یې وکړي دا ټول هغه پرنټ هلته ورکړي ما ته همدلته راوځي.
ښاغلی منګل زیاتوي که د لویو لارو د درانه وزن تلو کې د فساد مخنیوی وسي له یو خوا به د ګمرکونو عواید زیات او له بلې خوا به د لویو لارو د سړکونو د خرابوالي مخنیوی هم وسي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پر یو شمېر دولتي ادارو او خلکو پور دي. د دې ادارې رئیس امان الله غالب نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل ملي شورا هم د دوی پوره وړې ده. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو چې محمد واصل وسال لوستی دی.
که څه هم برېښنا شرکت په وار وار د خپلو پوروړو ادارو لیست خپور کړی خو یو شمېر دغو ادارو لا هم خپل پور نه دی پرې کړی. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او خلک د برېښنا شرکت څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د ده په وینا یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دی. دی وایي په ټوله کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پور لرو. 201 کسان مو لیست کړي دي. په خواشینۍ سره ملي شورا 2.5 میلیونه افغانۍ زموږ پوره وړې ده. موږ د مزو پرې کولو لپاره عمومي حشر وکړ خو زموږ سیاسونو کوڅې بندې کړې. زموږ کارکوونکي ووهل. موږ په داشان یو حالت کې یو. دی وایي موږ له دوی نه د پیسو اخیستلو توان نه لرو او د برېښنا د مزو پرې کول هم زموږ له وسه پوره نه دي. ښاغلی غالب مني چې په هلمند، کندهار، کندوز، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نامنیو له امله د برېښنا پیسې نه شي ترلاسه کولی. ده زیاته کړه چې طالبانو دوی سره په اړیکه کې ویلي که چیرې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي دوی به د برېښنا پای ونړوي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئیس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه د برېښنا د بندونو جوړولو ته چمتو نه دي او د هغه اساسي پلانونو له تمویل نه ډډه کوي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیایي. ښاغلی غالب دغه شان وایي د دغه شرکت 43% کارکوونکي له 12 ټولګي نه ټیټي زده کړې لري. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي راکمه کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د برېښنا شرکت د پورونو په تړه وایي حکومت باید د یو ښه روښانه میکانیزم له لارې دا پیسې راټولې کړي.
واصل وسال ته غوږوي. د افغانستان د پولیو ملي پروګرام وایي هیله ده چې افغانستان به تر راتلونکو 3 کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وړ مورز افریقایي هیواد ګابون له پولیو ناروغۍ د خلاص هیواد په توګه اعلان کړ. د ماشومانو ګوزن پولیو له علاج ناروغۍ ده چې په نتیجه کې د ماشوم پخې پلجیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د پولیو د ملي پروګرام چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به له 3 نیولې تر 5 کلونو پورې موده کې د پولیو له ناروغۍ پاک هیواد وي. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو 12 پیښې تایید شوي چې 5 په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، 1 په زابل او 1 په کندز کې لیدل شوي. د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان له مخې پر روان 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو د وایروس د دوران مخنیول کیږي.
امیدم دا دی چې ان شاء الله د 2013 کال
د جولای تر میاشتې پورې به زمونږ داخلي گردش د ویروس بند شي. په دې معنا چې د دې تاریخ نه وروسته به د پولیو پیښه نه راځي، منځته نه راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د شنبه په ورځ وویل د مرکزی افریقا په هیواد گابون کې له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د مشکوکو یا تایید شویو مواردو راپور نه دی ورکړل شوی، نو ځکه د مرکزی افریقا د هیواد له پولیو ناروغۍ پاک اعلانوي. خو WHO له دې سره سره په گابون کې پر دې ناروغۍ د څارنې لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د گابون د روغتیا وزیر وویل چې د دې ناروغۍ پر ضد د حکومت احتیاطي اقدامات به دوام وکړي او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو واکسین ته دوام ورکړي. دا ناروغي تقریبا په ټوله نړۍ کې لمینځه وړل شوې، خو یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې له هم د ماشومانو ژوند ته ګواښ کوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین مشر ښاغلی احمد زای وایي د هیله لري چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ په بشپړ ډول پاک هیواد اعلان شي.
تقریبا د 3 تر 5 کالو به موږ خپل کمپاینونه ته ادامه ورکوو او 3 کال وروسته به افغانستان په مکمل توګه باندې د پولیو فیلان ځکه د دې لپاره چې یو ملک د پولیو نه پاک اعلان شي باید لږ تر لږه د 3 کالو پورې هیڅ د پولیو پیښه پکې نه شي.
په پلازمینه کابل او جنوبی، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو او د افغانستان په نورو هغو سیمو کې چې د پولیو ناروغۍ د سرایت له خطر سره مخامخ دي، د واکسیناسیون 15 ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د جمعې تر ورځې دوام کوي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به 6 میلیونه 15 کلنو او له هغه کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي.
د احمد تکل ریپورت مو اوریده. درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د مخام 6:00 او 1:30 دقیقې شوي. دا نیم ساعت پښتو خبری مجله مو په همدې ځای پاتې رسیدلې.